امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم، په دې هیله چې روغ جوړ یې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه شروع کیږي. نن د سه شنبې ورځ د 1349 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې اتمه نیټه ده. د 2018 کال د مارچ د میاشتې 28 ده. په روانه خپرونه کې به په رپورټونو کې واورئ. په کونړ کې چارواکي وایي چې د داعش ډلې د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو کې فعالیت کوي او تر اوسه د حکومت سره جګړه نه ده شروع کړې. او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وایي ټاکل شوې ده د امریکا د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی د افغانستان د امنیتي وضعیت د څارنې دپاره کابل ته ورشي. درنو اوریدونکو، په دې هکله به رپورټونه واورئ، خو د خبرونو نه وروسته اوس زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته د دې وخت تازه او مهم خبرونه دروروي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریه په شمال کې هغو قواو چې امریکا ملاتړ کوي و بند ته نږدې خپل نظامی عملیات بند کړي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی به نن د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره پر کریملن کې ملاقات وکړي. او د روسیې وی محکمې په هغه ملک کې د اداري فساد په ضد د مبارزې مشر الکسی ناولونی په 15 ورځنی قید او 350 ډالرو نقدي جریمې محکوم کړی دی. او دا هم پوره خبرونه. د سوریه په شمال کې هغو قواو چې امریکا ملاتړ کوي پرون وویل چې هغه بند ته نږدې خپل نظامی عملیات د دې دپاره بند کړي تر څو انجینیران دا معلومه کړي چې په دغو شخړو کې خو باید د دغه بند ساختمان ته کوم تاوان نه وي رسیدلی. د سوریه ډیموکراتیکو قواو دغه فیصله د هغو ضد او نقیض رپورټونو نه وروستو کړی دی چې وایي د رقه ښار ته نږدې د فرات په سیند د دغه بند د ساحې نه ډیرو ملکیانو له دې ویرې په وتلو شروع کړې ده چې ممکن د دغه بند د خرابېدو له وجې سخت سیلابونه راشي. د امریکا د فوج یو نطاق ویلي دي چې دوی د موصل په ښار باندې د داعش د افراطي ډلې په ضد مبارزه کې د ائتلاف د قواوو د لس ورځنیو بمباریو په باب تقریبا 200 نه زیاتې ویډیوګانې کتلي تر څو د هغو رپورټونو په باب معلومات حاصل کړي چې وایي په دغو بمباریو کې د 100 نه زیات ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت د عراق په شمال کې د ملکي خلکو دغه وژل یوه لویه تراژیدي بلل ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی روسیې ته په سفر تللی او نن به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په کریملن کې وګوري. ټاکل شوی چې دغه دواړه مشران به زیات بحث د اقتصادي روابطو او د سوریې د شخړو په باب وکړي. د ایران جمهور رئیس ښاغلي روحانی پرون د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدیودف سره کتلی او د دواړو ملکونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو ستاینه کړې ده. هغه دا هم ویلي دي چې د ایران او د روسیې دغه همکاري به په سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي. روسیا او ایران دواړه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد طرفداري کوي. پرون د روسیې یوې محکمې په هغه ملک کې د اداري فساد په ضد د مبارزې مشر الکسی ناولینی په 15 ورځنی قید او 350 ډالرو نقدي جریمې په دې محکوم کړی دی چې ګوند هغه په مسکو کې د کریملین ضد د هغو مظاهرو بندوبست کړی و چې د روسیې مقامات وایي هغه غیر قانوني وي. مګر په خپله دغه د روسیې د حکومت مخالف مهم مشر وایي چې په حکومت کې د اداري فساد په ضد د یکشنبې د ورځې دغه مظاهرې چې په دې وروستیو کلونو کې ساری نه ولیدل شوی کاملا قانوني وي. د کریملن نطاق دیمیتری پیسکوف دغه مظاهرې پارونکي بللي او د هغې په تنظیم کوونکي الزامونه لګولي دي او دای ویلي دي چې په دغو مظاهرو کې ډیرو خلکو ته د ګډون په خاطر پیسې ورکړل شوې وي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان بیا خبرداری ورکړی چې د اروپای اتحاد سره د مهاجرو په باب موافقه به لغوه کړي. هغه دغه خبرداری په داسې وخت کې ورکړی چې هلته د ترکیې او د اروپای اتحاد د غړو ملکونو ترمنځ روابط په دې وروستیو وختونو کې خراب شوي دي. مګر سیاسي څېړونکي وایي چې دغه شان یو عمل به د ترکیې په ګټه نه وي. د پروس کال راهیسې چې دغه موافقه شوې بلغاریې او یونان ته د ترکیې د لارې د مهاجرو په تګ کې فوق العاده کمی راغلی دی. پرون د جنوبي کوریا سرنوال د خپل ملک د پخوانی جمهور رئیس پارک یون هی چې د میلیونو ډالرو د اداري فساد الزام پر لګیدلې د نیولو د خبرداري خواست وکړ. د رشوت دغه الزامونه هغه مجبور کړ چې خپل مقام خوش کړي. د سویل یوې عالی محکمې ویلي دي چې د پنځ شنبه په ورځو په دې با فیصله وکړي چې د دې هفته په اخر کې د هغې د نیولو حکم صادر کړي او کنه. د جاپان مقامات وایي چې دوی سره د دې ویره پیدا شوې چې د ملک په ختیځ کې په یوه غرنۍ تفریحي ځای کې د برف کوچ په یوې پیښې کې اته تنه د مکتب شاګردان مړ شوي وي، ویل کیږي چې درې نور شاګردان زخمي شوي هم دي او هم د هغوی یو استاد لا درکه دی. په جنوبي سودان کې ناپیژندل شو وسلوالو کسان د مرستې د رسولو شپږ کارکوونکي وژلي. ملګري ملتونه وایي چې په 2013 کال کې د جنوبي سودان د شخړو د پیل راهیسې په دغه شمار د مرستې د رسولو کارکوونکي په یو ځل نه دي وژل شوي.
تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه د دې وخت تازه او مهم خبرونه واوریدل. په موکړه د خبرونې لومړی رپورټ ته په کونړ کې چارواکي وایي چې داعش ډلې د دغه ولایت په سلور ولسوالیو کې فعالیت لري او تر اوسه پورې د حکومت سره جګړه نه ده شروع کړې، خو ولایتي شورا وایي په کونړ کې دا وخت تر سلور زره داعش جنګیالي فعالیت کوي او حکومت یې په وړاندې هیڅ ډول اقدامات نه دي کړي. په موکړه د ذبیح الله غازی رپورټ ته
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت له امریکا غږ سره په مرکه کې منلی چې داعش جنگیالو د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو کې پخې ټینګې کړې او د جلب جذب پروسه نورو سیمو ته په غځېدو ده. هغه وایي د دغې ډلې جنگیالو لا تر اوسه په حکومتي تاسیساتو ډز نه دی کړی، ځکه خو دوی هم پکار نه دی لرلی.
مزار په دره کې، د دیوګل په دره کې، یعنی د نورګل په ولسوالۍ کې، په چاپه دره کې، همدا شکل په وټاپور کې، همدا شکل د مانوګي په ولسوالۍ کې، په مختلفو ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. په دې کې شک نشته، دا یو واقعیت دی.
امنی قومندان وایي د اسلامي دولت له ډلې سره د جګړې لپاره په تدابیرو کار کړي او هڅه کوي چې مرکزونه ړنګ او دغه ډله له پښو وغورځي. نوموړی وایي د داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د قاتم ملاتړ له ماموریت سره خبره پخه کړې ده.
هغه ځایونه چې د دوی پټنځایونه دي، قوي عملیاتو سره، البته په امانګ عملیاتو سره، د ضرورت په وخت کې د ماموریت قاطع دوایي ځواک په ملاتړ سره چې موږ خبرې کړي دي، دا مهم را جلب کړی دی. انشاءالله رحمان دوی ته به زپنه ګزارونه ورکو او د دوی ټولې ځالې به انشاءالله ورانې ویجاړې کړو.
که څه هم د کونړ امنیه قومندان دغلته داعش جنګیالي په زور کې نه ګڼي، خو ولایتي شورا اندېښمنه ده چې د اسلامي دولت ډلې په مرکز اسدآباد کې خپل تبلیغاتي کمپین شروع کړی دی. د شورا رئیس محمد صافی داعش ډله له طالبانو خطرناکه ګڼي.
چوکۍ ولسوالی، نرنګ ولسوالی، حتی مرکز اسدآباد هم، وټپور ولسوالی، مړونګي ولسوالی، چفدره، شیګل او ورسره غازی آباد، په دغه ولسوالیو کې دی او د داعش جلبوزه بلی په تیزی سره روان دي.
هغه وایي د وسلوالو طالبانو ډیری ډلې د اسلامي دولت په لوا وختي او که حکومت غور و نه کینو حکومت او ولست لوی سرخوګي جوړول شي.
د لس ډلې فعالیت کوي هغه وخت سره، خو لیکن اوس شو کی چې د نظامی مشرانو له خوا نه دوړل دي او اضافه کوي چې 15 ډلې د فعالیت کوي، تقریبا 3000 پورې کسان دغه خلک داعش سره مثال بیت کړي دي.
د ولایتي شورا رئیس حکومتي چارواکي ګرم غنی چې تر اوسه د داعش ډلې خلاف قدم په بلنه دی خو ده. د کونړ ځای خلک که څه هم د داعش ډلې په تړاو ډیر څه نه وایي، خو یې رادا ده چې هسینه د ننګرهار د شینوارو په څیر له یو سرنوشت سره مخامخ شي.
نو موږ د دولتي چارواکو، د نړیوالو، له ټولو امنیتي ځواکونو غوښتنه لرو چې په دغه برخه کې کونړ کې کلک اقدامات ونیسي
ترڅو موږ د ننګرهار په څیر د برخلیک سره مخامخ نشو.
تر اوسه داعش وسلوالو په کونړ کې د دوی د فعالیت په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکو وړاندې ویلو چې داعش ډلې له دغه ولایت کونړ ته مخه کړې او غواړي دغلته ځانونو ته دایمي پناهګاوي پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وای ټاکل شوی د امریکا د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی د افغانستان د امنیت وضعیت د سهارنۍ لپاره کابل ته ورشي. په موکړی زمونږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وای چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ځوانې لپاره ټاکل شوی پر روانو ونیو کې د امریکا د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی د کابل څخه لیدنه وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن د دوشنبه ورځ د دغې جرګې غونډې ته په وینا کې ویل چې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره تېر ورځ پارک کې د کتنې پر وخت هغه ورته ویلي چې واک ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر رسېدلو وروسته د امریکي پلاوی لومړنی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. ښاغلی ابراهیمي د دغه امریکي پلاوی د سفر هدف افغان چارواکو سره په امنیتي مسلو خبرې وګڼلې.
بعد از تغییر حکومت در امریکا یک متحد افغانستان هست.
ښاغلی ابراهیمي ویل په امریکا کې د حکومت له بدلون وروسته چې د افغانستان متحد هیواد دی یو لوړ پوړی پلاوی په لومړي ځل افغانستان ته راځي او د افغان حکومت سره د افغانستان په امنیتي مسلو خبرې کوي او هغه مرستې چې امریکا یې افغانستان لپاره په پام کې لري دا د امریکا اروپایي ټولنې او ناتو پلاوی دی. د افغانستان جمهوریت او د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه دغه پلاوی ترکیب په هکله څه نه دي ویلي. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یو 4 کلن پلان ترتیب کړی چې تمه ده په دې پلان به د امریکا او ناتو سره هم خبرې وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ پارک کې د ناتو د نوي ملکي استازي سفیر زیم مرمن سره په کتنه کې دغه امنیتي پلان په اړه ویلي چې دغه پلان تطبیق به په تروریزم د افغانانو د بریالیتوب سره مرسته وکړي. تر اوسه دغه 4 کلن امنیتي پلان په اړه ډېر جزئیات رسنیو سره نه دي شریک شوي. یوازې نن د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي د ولسي جرګې غړو ته دغه پلان په هکله ویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یو 4 کلن پلان ترتیب شوی چې په دې پلان کې د افغان پوځ د نورو ځواکونو پرتله د ځانګړو ځواکونو کمیت او کیفیت ته ډېره پاملرنه شوې ده. جنرال حبیبي ویل چې په دغه 4 کلن پلان کې د ځانګړو ځواکونو لپاره کلي اردو په پام کې نیول شوې ده.
پارسل کې جنگ میکد کې میکد قطعات خاص ما لشکر کشی میکدیم کنډک روان میکدیم اوجه دشمن یا میگریخ یا ماین میمان.
جنرال حبیبي ویل تیر کال چې جګړه کوله چا کوله ځانګړو ځواکونو کوله موږ لشکر کشی کوله کنډک به مو ولیږه هلته به یا دښمن تیخته کوله او یا یې هم ماین یې خوده موږ تلفات لرل او دښمن نه لرل. بینان موږ ځانګړي ځواکونه شمیر 2 چنده زیاتوو د هغوی دپاره کوري اردو جوړوو چې ښکته شي دښمن ونیسي او بیا پورته شي او هلته میش نه شي. د همدې له امله په 4 کلن پلان کې مو فرقه په کوري اردو بدله کړې ده. جنرال حبیبي ویل چې په دغه 4 کلن پلان کې د افغان ځواکونو د هغوی ځواک ته هم ډېره پاملرنه شوې ده. هغه ویل چې د افغانستان د اوسنۍ جګړې د حل لار همدا ده. همداشان جنرال حبیبي ویل چې په دغه پلان کې د سرتیرو او پوځ روزنې ته هم زیاته پاملرنه شوې ده او دا ځکه چې د دفاع وزیر په وینا اوس په جګړه کې ډېر هغه سرتیري مري چې یا سواد نه لري او یا هم د سواد کچه ټیټه ده او امنیتي تدابیر ته ډېره پاملرنه نه کوي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان د پلانونو جوړولو پر ځای د پلانونو تطبیق خورا مهم بولي او وایي چې د کاغذ پر مخ پلانونه جوړول یوه خبره ده او تطبیق یې بله خبره. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال اتیکولا مرخیل وایي چې اوس هم په پوځ کې کارونه د یو پلان له مخې پر مخ ځي خو څه چې نشته هغه د پلانونو تطبیق په برخه کې اقدامات دي.
داسې پلانونه په هغه وخت کې قابل د تطبیق دي چې یو قوت مرکزي وجود ولري، یو ټیم کاري درست وجود ولري او په خپل دولت کې په ارګانو کې ټول ارګانونه کار اعلی کار ته سپارل شوي او د هغې تطبیق په اساس باندې غوښتنه وشي. دا ټول هغه مسایل دي چې په اداره کې شامل.
د افغانستان دفاع وزارت د 4 کلن امنیتي پلان د جوړولو خبر په داسې حال کې ورکړی چې په افغانستان کې د ژمي د موسم له تېرېدو وروسته د هوا په ګرمېدو د افغان ځواکونو او د افغان حکومت د وسوال مخالفان ترمنځ د جګړو د پراخېدو په هکله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سږ کال ژمي کې هم د تېرو کلونو په خلاف د افغان امنیتي ځواکونو او وسوال مخالفانو ترمنځ په جګړو کې کمی نه و راغلی.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو نه راپدې خوا د کرملن د پروپاګنډي مشین د مستقلو مطبوعاتو ساحه تنګه کړې ده او د سیاست او د اوسنیو پیښو په باره کې بدبیني زیاته کړې ده. د دې لپاره چې د دغې ستونزې سره څنګه مبارزه وشي د روسیې یوه ډله خبریالان د میدوزا په نامه پروژه په لیفتونیا کې شروع کړې ده. قدر منوریدونکو ډانیل شرف د دغې په هکله باندې مونږ ته دا رپورټ رالیږلی دی چې پښتو متنې زموږ همکار زامن مومن تاسو ته دراوروي.
د روسیې نېشنلستي پروپاګاند د 2014 کال د کریمیا له نیولو نه وروسته زیات شوی دی چې د ساړه جنګ نه وروسته د ختیځ او لویدیځ روابط یې خراب کړي دي. روسی مقاماتو په مستقلو مطبوعاتو باندې میدان را تنګ کړی دی او د روسیې او ډله خبریالانو د دغه فشار له کبله د لاتویا پایتخت ریګا ته کوچېدلی دی. د میدوزا د پروژې مؤسسه ګالینا میچنکو وای
Because you know a lot of white noise propaganda creates some kind of fake agenda and we want
ځکه تاسې نه پوهیږئ چې زیات پروپاګنډ یو ډول جعلي ایجنډا پیدا کړې ده او موږ غواړو چې خپلو لوستونکو ته واقعي ایجنډا مخته کړو. د بلقان په هیوادونو کې مقامات او د کرملین د پروپاګاندا په جواب کې د روسي دولتي مطبوعات په موقت ډول د کابل وزن ډول چې نا آرامۍ ته لمن وهي، مګر د روسي مستقلو مطبوعاتو ته بلنه هم ورکوي. ادګارز رنکوویچ او وای
By the way, also those Russian journalists who left Moscow, who left Petersburg, who left Russia and other cities.
هغه روسی خبریالان چې له ماسکاو، سنت پیټرسبرګ، روسی او نورو ښارونو نوتلي دي او خپلې مطبوعاتي چارې پر مخ بیایي او دغه پروپاګاندا ته ځواب هم وایي. د میدوزا د پروژې هدف دا دی چې د انټرنیټ له لارې ځوانو روسانو ته ځانونه ورسوي چې لا تر اوسه د تلویزیون د تاثیر لاندې نه دي راغلي او د دوی 80% وطنوال د تلویزیون تر اغیزې لاندې دي. د میدوزا مسؤول مدیر ایوان کولپاکوف وای
These people have more chances to see another Russia. These people have more chances to see Russia without the you know the current government the current president so
دغه خلک ډیر چانسونه لري چې بل ډول روسیه وویني. دغه خلک ډیر فرصتونه لري چې بیل وسانی جمهور رئیس او حکومت نه روسیه وویني، ځکه نو همدا علت دی چې موږ فکر کوو چې خپلې ټولې منابع په دغو اورېدونکو باندې سرمایه ګذاري کړو. د ظرافت په استعمال باندې زیات ټینګار دی چې چټي سیاست او اداري فساد څرګندوي. Ivan Kolpakov Bawai
and the main thing we're trying to make news interesting again make news great again for the people
اساسی شې چې مونږ کوو هغه دا چې پروسه کې د خلکو لپاره خبرونه بیا د زړه پورې کړو. د لیتوانیا په پټخت ویلنیوس کې کومېډي خبرونه په روسي ژبه خبريږي چې د روسي په سیاست باندې پکې ملنډ وهل کیږي. د تلویزیون نتا خاندریوس تاپیناس نو وای
انسپیریشن کمز فرام د اور بیلوفد لاست ویک ټونایټ وذ جان اولیور
مونږ د تیر هفته د ګران جان اولیور او همدغه راز جان سټیوارت او سټیفن کولبرټ نه الهام واخیسته. د آنلاین په پروګرام کې ملنډ وهل کیږي چې روسي وینا کوونکو ته ورسیږي او د کرملین د پروپاګاندا ځواب دی. تا په ناس نه بیا وای
We are making fun of Russian politics and Russian government and that's where the market is pretty empty I would say because
من د روسي په سیاست او حکومت باندې ملنډ وهو او زه دا خبره کول شم چې مارکیټ تش دی، ځکه دننه په روسیه کې سالم انتقادونه نشي کېدی، حتی په حکومت باندې کم غوندې انتقاد هم نشي کېدی. د میدوزا په شان تاپیناس د روسي راتلونکي نسل غواړي چې نه آنلاین نه خپل معلومات لاسته راوړي، خو د نیشنالیست سیاست نه نور پوزې ته راغلي دي او ښې ملنډې پرې وهلی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
وسوالو کسانو د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې په یو کلینک کې د واکسینو یو خونه او پکې پراته ټول وسایل سوځولي دي. چارواکو دا چاره د طالبانو کار ګڼلې ده، خو وسوالو طالبانو ویلي دي چې دوی د پولیو د واکسینو مخالفت نه کوي. زبیح الله غازی په دې حق لباندې رپورټ را لېږلې.
که څه هم د ننګرهار په بټي کوټ کې د ګوزن پر وړاندې د واکسین کولو پروسې ته په ښکاره توګه کم ګواښ نشته، خو تېره شپه وسلوالو سړو د چاردی په کلینیک کې د واکسینو یوه خونه سوځولې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیاله ډاکټره مقدسه معراج وایي دغه پیښه تېره شپه شوې او یوازې د واکسینو د خونې د سوځېدو رپورټ ورسېدلی دی. هغه وایي په دې اړه لټه کوي چې دا کار چا او د څه لپاره کړی دی، خو د بټي کوټ ولسوال غالب مجاهد وایي د چاردهیي په سیمه کې وسلوال طالبان کم دي او دغه کار د همدې ډلې وسلوالو کړی دی.
دا طالبانو ښکاره کړی، ښکاره طالبانو کړی دی. هملته دغه طالبان په دې ځای کې موقعیت لري. دا د کودی کوچ سر ته مونږ ورغلو، دلته سره جنګ وکړو، پورته مونږ کمپیان وکړو. مونږ ډېر زیات درېو بجو پورې کمپیان وکړو او خو زمونږ نه د کمپیان د ساحې نه دا جګړه لري وه، که نه جګړه هم لري کړې وه. د شپې چې دغه شوي ایسته دا کار کړی دی.
نوموړی وایي وسلوالو سړو د کلینیک څوکیداران له ودانۍ ایستلي او څلور کسان ورننوتي چې د واکسینو د خونې سره سره ټولو توکو ته اور ورته کړی دی.
واکسین کوم مواد چې دي چې څو بکسې دغه راځي او دا د یخچال دغه راځي او یو لکه چې دا د یخچال کې دا دغه ساتل کیږي او څورلس لکه چې دا نور دغه دی.
ولسوال زیاتی چې نن ورځ په ټول بټیکوټ کې د واکسینو کمپاین شوی وي ستونزه پکې نه درا ولاړه، خو په دې مسله نه دی خبر چې طالبان ولې د واکسینو خونه او توکي سوځولي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې له دې وړاندې رسنیو ته ویلي چې د پولیو پر وړاندې د واکسین کولو له پروګرام سره ستونزه نه لري. په بټیکوټ کې د واکسینو وسایل او خونه په داسې مهال کې سوځول شوی چې همدا نن د افغانستان په یو دېرشو ولایتونو کې د پولیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی چې درې ورځې به دوام کوي او په اوږدو کې به تر 3 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن ضد دوه څاڅکي واکسین ورسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د مسکو ښار په شمول د روسیې په مختلفو سیمو کې په زرګونو خلکو د اپوزیشن د یو مشر الکسی نوالنی په پلوي مظاهره وکړه. لارین کوونکو د روسیې د مشر تابنه د حساب کتاب کولو غوښتنه وکړه. د مظاهرو په جریان کې د اپوزیشن د مشر په شمول سلګونو کسان توقف کړی شو. قدر منو اوریدونکو، پام وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د رپورټ ته.
د نیولو وروسته د اپوزیسیون مشر نوالنی نن دوشنبه محکمې کې حاضر کړل شو او تر دې مخکې چې د قاضي مخې ته ودرېږي د قضا دننه یې یو سیلفي عکس هم واخیستو. د اداري فساد ضد دا مخکښه مبارز چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سرسخته منتقد هم دی، د یکشنبه په ورځ د سلګونو نورو مظاهرهچیانو سره یو ځای ونیول شو.
دلته مې د درېدو هدف دا دی چې زه د مرحله واکمنو تر منځ د اداري فساد په ضد یم. مقامات هېڅ داسې احساس نه کوي چې د خپل ولس سره خبرې کوي، دوی یوازې د زور په ژبه خبرې کوي.
مظاهره کوونکو نارې وهلې چې موږ د جمهور رئیس پوتین په غیر روسیه غواړو او یو شمیر بیا د کرملین د ماڼۍ په لور روان شو.
دا ډیره مهمه شیبه ده، موږ غواړو دلته د اتباعو په حیث خپل موقف څرګند کړو. موږ غواړو وښیو چې موږ د دې هیواد اتباع یو.
خو پولیسو د مسکو د پوشکین له څلور لارې د مظاهره کوونکو د شړلو کوشش پیل کړ. د دې مظاهره کولو اصلي غوښتنه د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی کړې وه او د صدر اعظم دیمیتری میدویدوف د اداري فساد اړوند یوه تحقیقاتي ویډیو یې تقریبا 1.5 میلیون ځلې لیدل شوې ده. اساسي پوښتنه دا ده چې آیا د اداري فساد ضد دا مظاهرې به د روسیې قوي مقاومت بدل کړي او په کرملین کې به د یو حقیقي بدلون دپاره په ملي سطحه عام ملاتړ ترلاسه کړي که نه. سید سلیمان اشنا د امریکا غږ آشنا.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکو قانوني هڅو منظورېدل د جمهوري غوښتونکو د یووالي تقاضا کوي، خو دا هغه څه وو چې جمهوري غوښتونکي ګوند تېره اونۍ څرګند نه کړی شول او هغه د پخواني ولسمشر براک اوباما د صحي بیمې د پلان فسخ کول او په ځای یې د یو نوي پلان منظورولو. پام وکړئ دې رپورټ ته.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله اونیزه وینا کې د شنبې په ورځ امریکایان دې ته وبلل چې راتلونکو څېړنو او اختراعاتو ته سترګې په لار ووسي.
We renew our
national مونږ خپل ملي ژمنه د ناسا د ماموریت په اړه چې څېړنې لټون او انکشاف دی بیا تازه کوو.
هغه دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه نه وکړلې چې په واشنگټن کې په خپله لومړنۍ ستره قانوني هڅه کې چې د پخواني ولسمشر اوباما د وخت د صحي بیمې فسخه کول و بریالی نه شو.
زه غواړم رښتیا خبره وکړم چې دا زموږ لپاره د ناهیلۍ ورځ ده.
جمهوري غوښتونکو له تیرو 2 کلونو راهیسې ژمنه کوله چې د اوباما له صحي پلان نه غوره پلان وړاندې کړي، خو هغوی خپل پلان ځکه وځنډاوه چې دا څرګنده شوله چې د استازو په خونه کې باید په منظورولو کې بریالي نشي.
It's serious in terms of what this says for the president's future.
د ولسمشر د راتلونکو قانوني اجنډا او په نظر کې نیولو سره دا ډېره جدي مسأله ده. هغه بودیجه د مالیه کمول، د امریکا د زیربنا جوړول او نور ستر پلانونه هم لري او دا ټول د کانګرس له اقداماتو سره تړاو لري.
محافظه کار جمهوري غوښتونکو استازي مارک میډوز وایي چې امریکایان په خپل ژوند کې د حکومت کمه مداخله او کمه مالیه غواړي او ولسمشر ټرمپ دې ته ژمن دی چې دا کار وکړي. لبل پلاوه دیموکراتان وای تر سوچ د تیر کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه نور معلومات پیدا نشي، په کار ده د ټرمپ اجنډا وی د قاضی نیل ګورسچ د منځوري په شمول وزنډول شي.
Let's see where this investigation goes for.
راځي یو څو میاشتې دا وځندو چې تحقیقات کومه خواته دي. دا د جمهوریت غوښتونکو ملګرو خوخه ده چې دا استدلال مانی او کنه.
خو سپینه ماړی په دې ټینګار کوي چې د ټرمپ اجنډا او کې به وقفه ونه مانی.
دا
هغه اجنډا کې د کډوالۍ مالیاتو او په سرحد کې د دیوال په څیر مسایل دي چې غواړي سرته ورسوي.
د امریکا د زیربناو د بیا جوړولو نه پرته د ولسمشر ټرمپ اجنډا کې نور ډیر کم شیان شته دي چې د دیموکراتانو توجه او ملاتړ جلب کړي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
په خوست کې ولایتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت کې باسواده ښځو شمیر په زیاتېدو دی. د خوست د پوهنې ریاست خبر ورکوي چې په لرې پرتو سیمو کې د ډیر عمر لرونکو ښځو دپاره د سواد زده کړو ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. ابراهیم رحیمی د خوست نه دا رپورټ رالیږلی چې تاسو ته یې دراوړو.
دا د خوست له ښاره شاوخوا 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده. شین چاپېریال، آرامه فضا او پاکه هوا د سړي روح تسکینوي. دغلته په دې کور کې هر ورځ لسګونه ښځې راټولیږي. دوی هڅه کوي چې د زده کړو لپاره له دې برابرې شوې موقع څخه په مؤثره توګه ګټه واخلي. دوی پوره 9 میاشتې لیک لوست وکړ.
موږ چې ډاکټر ته لاړ شو، لوحه یې لای شو، هر څه یې لای شو، نسخه کې کوم نوم شمیره چې وي هغه یې لای شو، ټلیفون شمیره یې لای شو، دومره خپل ګزاره پکو.
د دې ټولګي زیاتره ګډونوالې هغه میرمنې دي چې په ماشومتوب او یا له هغه راوروسته یې زده کړې نه دي کړې. دوی د زده کړو پر اهمیت پوهېدلې، ځکه خو یې ځینې کلتوري مسایل مات کړي دي.
ایلی شو کتابه، ایلی شو نیم خاته، لیکلی شو خیاطي ما زده کړه. پټی شي نه پیږي چې بې سواد سړی ړوند نه خو هغه
د لیک لوستلو زده کړو وروسته اوس د دې ټولګي ګډونوالو ته له 13 میاشتو راهیسې د خزینه جامو ګنډل ورښودل کېږي. دوی هڅه کوي چې د خزینه کلی ګنډلو نوي مهارتونه زده کړي. د دې ټولګي ښوونکي پروانه وایي چې د لیک لوست پروګرام 9 میاشتنی او د خیاطۍ زده کړې 6 میاشتنی دی. د هغې په وینا د دې دواړو پروګرامونو په مرسته به هغوی وکولی شي د خپلو کورنیو لګښتونه ورکړي.
موږ ته دا رختونه غرو کوي، سید سل متره رخت رکوي په میاشت کې، 2 کیلو کوزونه رکوي، 3 مشنونه تر وړي دي. نره چې کوم مشکل وي دی موږ مشکل را پکړی دی او را پکوي. دغه کوم هغه چې دی زده کړی دی کمیسونه کنه په دا کې کړای شي چې د کور مصارف هغه کې دینه نه رام امکان شته چې نه رام زده کړي نه را زده کړي. دی چې خپله دغه غو سر ته رسوي، دغه کور سر ته رسیږي، دی به ډېر څه نه څه زده کړي.
د خوست د پوهنې ریاست د سواد زده کړې پروګرام مسؤل خبر امیری وایي چې دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د سواد زده کړې ځانګړی ټولګي لري، خو د حرفوي زده کړو ټولګي یوازې په مندوزي او ګربز ولسوالیو کې فعال دي.
دومره اوس موږ خلک تعلیم ته مخ کړې ده، یعنی خواند تعلیم ده چې موږ باید ښځې وي که جلکۍ وي تعلیم یافته وشي. چې اوس موږ هر چې ته چې صنف ورکوو یو معلمې پوره مثلا موږ 3000 روپۍ معاش اوس فعلاً ورکوو، ډېر کم دی که نه. مګر بیا هم خلک غوښتنه کړې ده په معاش نه دي، فقط یې چې موږ جلکۍ یا ښځې تعلیم یافته شي، خط لیکل زده کړي.
په 13 کلونو کې چې د یاد پروګرام له لارې د خوست زرګونه ښځې او نارینه باسواده شوي، د افغانستان د پوهنې وزارت تر څنګ د یونیسکو او ځینو نورو مرسته کوونکو ادارو له تخنیکي همکاریو برخمن دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واورېده. په دې هیله چې تاسو به د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ، مونږ ستاسو نه اجازه غواړو. کچری بیا هم ستاسو نه زمونږ خبرونه پاتې شوې وي، نو کولای شئ چې زمونږ خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په www.pashtovoa.com باندې رسته هم واورئ.